نتطرق له عند خبرنا. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په حق لڅېړنه وکړي. د پرخوځو اونجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼه کړي. د ای ای خبرې شانس دا راپور له مخې د برېټانیا د مدنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پرېکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه بیرته ستنه کړې ده چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لوري له دوبۍ څخه ایران ته لیږدول. د راپورونو له مخې د ماهان هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیش کې راښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې وویستل. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي دي. د اوکراین لوی درستیز وایي چې روسي د اوکراین په لویدیز پر بخموت او اودیکا ښارونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړې ده چې روسیا د اوکراین په لویدیز کې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیر 43 ساعتونو کې پر بخموت او لوهانسک او وسوات متمرکز و. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سرقومندان اعلان کړی دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 43 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټو وشتلې دي. د تلفات په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې په ایران کې د سټارلینګ سپومکه د انټرنیټ کابو سل الف علي شوې دي. غلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړه چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینګ ټکنالوژي د وړلو خبرونه خپاره شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره دغه هیواد ته د سټارلینګ د انټرنیټي سپومکه د وسلو کابو 200 ترمینل ایران ته قاچاق شوی وو. ایران په خپل خاوره کې دالی من اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په تیرو شلو کلونو کې ډیرې انجونې په خوانځي او په انتونونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیکلوست بوختې وي، خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغان خزوې بیلابل محدودیت ولګو. د زده کړو په برخه کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځي دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د خځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په انتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کل. د کابل دی طبي پانتون د استوماتولوژي د څنګه دی ورستی سمستر ماسل امین حسن زی وای چې په ډيري خواري سره دی پانځي ته بریالي شو، خو اوس خپل ورستی امتحان ته د طالبان حکومت پرې نه خوډله. نو موري وای لغي ورځي چې دینجونو پر مخ خوانځي بند شول، له دوی سره دا ویره واچي او ورځ بدی پانتونو دروازې هم تړل کیږي.
ورستل دی چې مکتبونه بند کړ شول او پانتونو نوازو زموږ هر ورځ تاګ پانتون ته د دې ویرې سره وچې نن او که سبا پانتون به هم بندیږي او ټولو په زړه کې دا نا امیدي لوېدلې وه چې حتما به پانتون بندیږي، خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پانتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي، خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه زموږ ټول ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کوم، نو دا په الفاظو کې بيخي بیان نشم کړای. کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبولای. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوالې ټولنې څخه سخت خفه ده، وایي هغوی د دوی د زورولو ننداره کوي. له لیک لوست څخه د نجونو په زوره لرې کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وایي زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کړي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سمدستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخته ورځ راته، ځکه امه ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنی ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري دا په کوم دین په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي او اما آخرنه امتحان و نو تاس خپل او آیه ایمون گناه پسه که دی همدام و گناه ده چه یو جنهیم او پا افغانستان که متولد شوییم یا لفغانستان نیم تاس تغا کومه مگر تاس چازی گوله پلارمو او که یا مور که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کشته دا طول دی او خزی لبرکت ننتقال شوی تاسو تا نلی یو سرینه که ده دیشایان که مخت احساس او اخپل وجود گینو اجازه ورکړي خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیسي او باز کړي. او په آخر کې دا باید ورم وایم چې پښتانه پیغله یم، په غیرت کې میړانه یم، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملاله یم.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري، چې تعلیم وکړي، هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم یې بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي. د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پوهنتونونه هم بند شو، جنکې د امتحان په ورځ باندې د کسانو چې همدا اخرنی امتحان و د پوهنتونونه یې راویستې چې زه لاړ شئ کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو تر څنګ زموږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان باغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان نه انکار وکړي، امتحان ورنه کړي، دا ډېر ښه کار شو. چېرته زموږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خواته ودرېږي طبعا، نو دغه جنکۍ خو د چا لورګانې دي، د چا خویندې دي، د تعلیم نه پاتې کېږي او په قاطع ډول خپل غږ جګي او وای وی د ټولو شیانو سره بایکاټ وکړي. مثلا بعد جنکۍ لاړ شي پوهنتونو ته، ولاړ شي ښوونځیو ته، د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې، د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنې د دوی دغه عمل د ستاینې دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چېرته کار وکړي او بلې طریقې نه خپل روزي لاسته راوړي، مګر دغه عمل ډېر ښایسته عمل و، ډېر ښه عمل و او موږ دغه عمل د دوی ستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نه شي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ چېرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي، هغې ته م نه پرېږدي، هغلته لرګی په لاس کې وي، پایپې په لاس کې وي، وهي ټکوي،
او به پی اچي مظاهره شیندي او حتی مثلا وار پی کوي او مول د پي مظاهره کوي چې وجه کې مثلا نو غرزي د سرک سر باندې چې دا ډېر دردونکي وو. یعنی دې کار حق نه لري، د غونډې حق نه لري، د مظاهره حق نه لري، به زندان ته وړي، هلته ورنه تحقیق کوي. په دې ټولنه کې چې وار یک جرګې زندان ته لاړه، هغه فامیل ته ډېره سخته تمامېږي. نو دغه حالت ډېر ځورونکی دی او د افغانستان په تاریخ کې دغسې حالت نه و راغلی په افغانستان په ښځو باندې. خابل ځل طالبانو دا کارونه وکړه، مګر هغلته ټولنه اوده وه. دومره مثلا زمونږ تعلیم یافته خویندې ډېرې نه وي چې څو پوهنتونونه وو دولتي، مګر دومره ډېرې نه وي چې هغو مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو مونږ ګورو په زرهاو خویندې زمونږ په غیر دولتي پوهنتونونو کې درس وي، په دولتي پوهنتونونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکوره دي چې ولا د افغانستان خلک هماغسې اودو دي لکه شل کاله مخکې چې اودو، هغسې کله کېږي. اوس د افغانستان ټولنه رابیداره شوې ده، د افغانستان ښځې نجونې رابیداره شوې دي، د دې تر څنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلو ورونو ملاتړ لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زورونکي قصه ډېره زر ختمه شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړي وای، یوې نجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدله کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نسي راولی او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره بېله شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمایز ویسی او میرمن عاشیته کی زوس هم دی، خو یوازینه مرجس یعنی تریو حد و امید وست بده که با دومره زیاد مداخله نکیگی. هغه پانتون و سه بدبختانه و سه پده پسه هم اخیسته ده. خب طوله که یواز ده خزو او خزینه و مشکل نه، حتی نارینه و تای همزین استونزه و مشکلات خلق کریدی و جور کریدی. نو زنه په هیگم چه دیدوی دغه اصلی هدف لدین چه ده؟ آیا دوی پنده سره واری سه بلاخره میرمن پدی شکل سره ماتی کی؟ یو چه زه ویل ایسان چه میرمن هیس کله هم ماتا نمانی او دوی قوی هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواد میرمنو څخه ویره لري، ځکه د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي، تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کی. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی. سوی که چیرې یو نارینه باسواده سي، یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي، یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده، نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همده ده. دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم، هر تیارې پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي. هم دومره کالوتی هستی ډېر زر به هم راوپرځېږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبوره شول چې له خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه و.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
د داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي اسانه خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولی په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړي؟ په حجاب کې راتلې. اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیوه رشتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پریښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې، او په همدې حالت کې وطن لپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي، لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
قدرمنه دوستانو د راپورونو لمخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړي. دا نننۍ خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزدی حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې سویل شوی دی، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشي. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه غوښتنه چې ده په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزدۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشته ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین پر رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول په ملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کومې دا د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه مخزی پکی تشریح شوی دی چی دو کم خود دی پارا مکوجده کوجده دی پارا مکو یعنی کوجده جواز لری یا دی کم دی پارا نلری او هم دارنگا دی کوجده پا دوران که چی زوج و زوجی یا دوار جانبه اینو یا بلتا کمی توفپی ور کردی دی او استعمال شوی دی بیا دی غود یا بختلو حق نلری چی ده هر چا د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي او یا د بعد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو د هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا ما کوک نقص کېږي. ورکه چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس دا ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کووید نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ کوژده خودی دی کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي. او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بین وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې مده د بین وړل په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصولي صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا دپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی او عادات سره بلدتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې م بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال به په ښه شکل باندې رسېږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده د په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي، داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په وخت کې ترسره شي، چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبانو د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دعوه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
دی نیمګړی دنیا سالری باور تو خدی واخل چی پمخ مخلری سفر سنت دشار ما منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا